درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندي ماو دي ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم پایل هم لا څو مهمو خبرو د ملګرو ملتونو یو اداره وای افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونټ سیار ویلي پر روان کال کې 70,000 افغان کډوال له ګوندوی هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ل دې ډلې څخه باندې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په زور استل شوي د ادارې د سې شنبې په ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کډوال داسې حال کې هیواد ته ستنېږي چې له نمایي زیات وګړي دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي یادې ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو کډوالو ته برابروي چې هغه هم لنډمهاله دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ریپورت له مخې له 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي دا ملګر ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبایو په ترمز خبری غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو ملاتړ غوښتنه کړې ده یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پانه یا په خاني ټوئیټر خبر کړي دا نوموړي په حواله ویلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د خکول لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستيال هم په دې غونډه کې په خپل وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شونونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ایران اتومي پروګرام باید له یورانیمو د غنی کولو پرته وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړې چې ایران سره د اتومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د په وینا لار به یې ډیره خراب وي روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اداره هڅه کوي چې له ایران سره داسې هوکړه وکړي چې لمخې تهران ته اجازه ورکړل شي چې د سولې اتومي پروګرام لرونکي به خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه ونه لري دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنایي پرون وویل فکر نه کوي چې له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو لغنی کولو د لاس په سر کېدو ټینګار ته په اشاره وویل چې ایران د چای اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري تهران او واشنگټن تر دې دمه د اتومي پروګرام په اړه څلور پړاوونه خبرې کړي او رپورټونه وایي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع په دغو خبرو کې اصلي اختلافي ټکي ګرځېدلې د ازادي راډیو ازادي اروپا راډیو سره د 5.5 میلیونه یورو بیړنۍ مرستې شمنه شوې ده د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري ملاتړ د برابرولو د شمنې هرکلی کړی سه شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لوی غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتی دودی د خپلواک ژورنالیزم ملاتړ او اهمیت تر بل هر وخت زیات شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړې چې سوریه خی یوازې څو ونی له یو بشپړ کورنۍ جنگ سره واټن ولري دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو خبر ورکړی دی امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه خی یوازې څو ونی له یو بشپړ او پلوی کچل کورنۍ جګړې سره واټن ولري هغه وویل زموږ ارڅونه دا ده چې د انتقالي رهبری اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده خی یوازې څو ونی نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لویې کورنۍ جنګ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړي. قدر مونږ غوړو لې سکون کو زبرښنا غم خاري زل به هم تاسو ټول تشرح غلاس پم د ووم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ امزر تر تیر ځکون کې برت روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن وي درنه غوړو لې سکون کو لکه څنګه چې مونږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافي او ووم ټولګي کتاب او هم لوستي نو هله من دیم تاسو ټول درنه ځکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی غوړو لې سکون کو لدینه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کوم. تاسو ټول کډر مون زده کوونکو نه هله لرم چې خپل د ووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب او کتابچه او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل ترې استفاده وکړئ بلکې خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو راځو د لوست پر لور باندې زموږ مرسته تاسو د نن ورځې ووم لوست موضوع بشري جغرافي د افغانستان اقتصادي جغرافي د کتاب صفحه له وصل وشته مې نه پیل به تر درو پنځو سیمې سي پیپري هم چې نن درنو کډر مون زده کوونکو زموږ مرسته تاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافي څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافي دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو غوړلې یو کډر مون زده کوونکو د توجه او دقت په هیله يم هله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق لولو. د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي ده د پدیر له سعودرنیو مریض کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتر مربع کې د وګړو ګڼوالې په منځني توګه شپږ سلويش تانه وو. او همچنان د نفوس ویش چې په افغانستان کې سر تر سوال سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالې چې دي په افغانستان کې زیات دی او هم چنان په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالی چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینر د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالی لامل ګرځېدلی. همدارنګه درنو غوړلیز د کون کوز مردکران هیواد افغانستان قومونه شمیر شې په افغانستان کې قومونه زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوالي نه فهم دي خطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي. یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي. او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بلا بیر قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی اوزبک دی ترکمن بلوچ پشهي نورستاني او داس نور پر مختلفو کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوی دی لکه پښتانه او تاجکان چې دی چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دی ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیات برخو کې ژوند کوي. او هم چې نن هزارګان اوزبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي. یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچي ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سره رسوي. همدارنګه د رونو ګلالیز د کوونکو د چمرتاس د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو. سم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغول جملو څخه په خپل قبو ډېر ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځانته جلا لهجه لري او جلا ډول خبري ور باندې کیږي چې د هغول جملو څخه یو په خپل پښتو دری اوزبکی ترکمنی بلوچی فراچی منجی وحیز زیباکی اشکا هشمی پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو له دې ټولو ژبو څخه یو پخپله پښتو او بله هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمېر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوی دی، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، د چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې لوستلی شو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د څارویو په وسیله، د کروندو، د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کارمنده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي، او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې د په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کېږي، او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کېږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دی د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا وری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.8 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نری او غچ وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپله وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپله په 214,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي، نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بروړه وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړلی. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست په راتلونکې برخه کې د افغانستان د جوارو په هکله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه یې په افغانستان کې د 2600 مترو لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګ د حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو غوړلې زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافي او د افغانستان اقتصادي جغرافي په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهیدلو چې افغانستان بشري جغرافي کې څه موجود دي او اقتصادي جغرافي کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پښتنو یوه سوالونو پر لور باندې راځو کوم چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړی دي کوم چې د ادریس پالنه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به یې ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون کو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ور باندې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلې شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن او درنه ځکونکي به هم دغو درو سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به یې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنه ځکونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوه شئ او اوسېږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي او اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم دا نه په مار ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاو احترامات مقبول کی قدر منو کول لې سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرا غلاس مهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لې سکون کی براترو غچور او صحت مند او سری او د صحت جامع وګم پتن درنو سکون کو زمرا تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهې شي کتاب صفاله یو 15 سم نه پیل بهتر اته 15 سم سپری همدارنګه کډرمنو غللی سکون کوز مرسته سودنن ورځي در سیاه هدف عبارت تیله لمړی د امریکا د لوی وچی د جغرافي موقعیت په حق له سپوهیږي دویم د امریکا د لوی وچی د کش په حق له سپوهیږي دریم طبي جغرافي نو ستاسو د ټولو کډرمنو غللی سکون کو د پراته وجو د کټ په هله ما هله د سیده لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه ذکرې تر نو ځکه کو داسې مرسته سودنن ورځي د لوست موضوع ډیر په ځړ پورې او د چاس په ځکه په چیرې ورځي لوستنه کې مور تاسو ته ورو فاده لوی وچی په حق له معلومات لاسته راو نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو د امریکا په سیر دی غټ پرازیم په حق له معلومات ولرو خو جو که درمونه زده کوونکو که چیرې موږ تاسو د دې متوجه اوسئ چې امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي نو د امریکا د لویو وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویې وچې د 45 درجو او یو سل او اویا درجو لویدیځ تلو بلدونو او څلور اتیا درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویې وچې یو له غټو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیون کیلومتر مربع مساحت دی او د امریکا د لوی وچې ډېر لیري شمالي نقطه چې د قدر مونږ د کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېر لیري نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمېرل کېږي او دا د امریکا د لوی وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي د دې ترڅنګ قدر مونږ وګورئ چې کوونکو د امریکا د لوی وچې وجودوالي یلا شمال څخه سویل ته 15000 کیلومتر دی او سوریه هم بردواله چې دی لخت څخه لویدیس طرف ته په مختلفو برخو کې یو بل سره تفاوت لري یعنی په یو حالت باندې نه دی یو بل سره په تغییر کې دی د دې درسان کډر مونږ غوښتل چې کوم کو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د امریکا د لوی وچې د ویش په حق له ولو امریکا لوی وچې پر څو برخو باندې ویش شوی د افسرنګ تقسیم شوی د دې په حق له معلومات لسر همیشه دا په یاد وساتئ چې کډر مونږ د کوم کو د امریکا لوی وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویش شوی یعنی د دې تقسیم باندې چې شوی د پر دریو برخو باندې شوی دا چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت یعنی یو چې د شمالي امریکا ته بل چې د منځني امریکا ته او درې مچې د هغه په خپل جنوبي امریکا ده یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دی چې هرې وې ته جلا جلا نومر کول شوی دی لومړۍ برخه شمالي امریکا دویمه برخه منځنۍ امریکا دریمه برخه جنوبي امریکا د امریکا د غلوی وچې شیدا کډر مونږ ځکون کو له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوال باندې موقعیت لري په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې کډر مونږ ځکون کو کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلې دي او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري او هم شنه د دې ترڅنګ د دې د موقعیت لپاره وڅخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي همدارنګه کډر مونږ غوړلی ځکونکو د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې کولې لري یعنی د شمالي امریکا چې کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې کولې هم سرحدونه لري او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یو بل سره په وسر کړی دی او یو بل سره نښلولې دي او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو بل سره جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي ارض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي ارض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري په دغه ځای کې هم په داسه حقي پرته ده او په شمالي نیمه کره کې به درنو زده کوونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل مثلث سره ورته دی یعنی درې کونج دي چې راسه د ورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري او د دې ارزښت لپاره وسخه یو پرال لوي برخو له جملو څخه شمېرل کیږي نو درنه ځکه کو تر دې دم پر مور تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ول بستل وسم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې مور تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له معلومات لستر د چې امریکا لوی وچې یو له هغو بهترینو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او هم شنن یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي نو امریکا لوی وچې د پلمړي ځل کې د کرستی پولم کوم چې یو اله ایټالوي بیړی چلوونکی شخص وو د دې لپاره چې د امریکا د لوی وچې په اړه کې معلومات لاسته راوړس او ورسره د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص وو چې هغه په خپل د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی، د ده په واسطه سره د امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او په لس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستوف کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کوریت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دنده باندې وګمارل شو، تر څو دی لویدیځ طرفونو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان د هېواد څخه د هغوی کوم شتمنی چې هلته موجود دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستوف کولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوي، تر څو هغې خواته طرفو کې سفر وکړي. نو کریستوف کولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي، هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پل یې پکښې کښېږدوی، لومړۍ سیمه چې د پکښې پل کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستوف کولم لپاره د ده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګانې وپېژندلې. کریستوف کولم دغه فکر کوي چې کریستوف کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده، او خپل ملګرو ته ده په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شیان ټول دوی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کړي، د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستوف کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوي وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدې، د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې. او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لیکل، او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 کال کې یو جغرافي یو کتاب ولیکله چې دغه جغرافیه په هکله، یعنی د ځمکې د کرې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ، او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړله. وروسته بیا په 1508 کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریز کې یو جغرافیه وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و، دغه کومه لیکنه چې سوې، مقاله چې سوې، نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی ده کوم مقاله چې لیکلې ده د دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو، په لومړي کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله او د دنو مورته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری زکونکو په 1508 کال کې د دغه کومه پلټین شي د سر تر سوې وي، دا نوري هم پرمختګ پیدا کړي او نوري هم مخې ته ولاړلې. نو د امریکا نوم په ټول لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو، یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړي وي، امریکا سپوچی دغه پلټین کړي وي، نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول سو او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو مورته ورکول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره، د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو، د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده، یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېدل چې د کولم په هغه ځای ته سفر کړی و، په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول، شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول. او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1508 کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خوږه ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. روز کوونکو امریکا لوی وچه چې طبيعي جغرافي ته موږ او تاسو وګورونو افریقا امریکا لوی وچه زیات شمېر طبيعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنی په خواني ټیټ او زړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمونه وو او پراخو وادیو لرونکي ده. او دغه غرونه چې دي د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی دی چې 2340 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشاخصه ده، او دغه لوړ ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یا شوز غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي، د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د افلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دا غرونه چې د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي، دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدلی دي، چې لوړه څوکې د مکلی په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشپیشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي، او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنی په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چیرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړی کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم، امریکا د کریستوف کولوم د سفر موخه و؟ دوم، دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که که چیرې غلط وي نه نوشته. که نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات می قبول کی قدر من او گلری سکون کو ز برشنا غم خاری و زره هم تاسو ټول تشرق واس ما ده نه هم ټول کی جغرافیه مسمون او هم لوستا هله د چ تاسو ټول قدر من او گلری د کون کی براترو غو جوړ صحت مند او سیږي او د صحت جمع بم پتن وی خو ز د کون کو ز مر تاسو د نن رزی نو لوست دی په یونیټ 2 کی دی، یا هم دویم فصل کی دی چې ز مر تاسو د نن رزی درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو، او په حق له به یې بشپړه معلومات منډې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خوږ زده کوونکي راسره بلتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، لازم ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق دی. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چې نن مرو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلې وه. خو نن ورځ په لوست کې مرو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکوښیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 200 او 320 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ، او د 115 او 145 ختیځ طول البلدونو ترمنځ موقعیت لري، چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپورا سمندرګي چې د کار پینتار خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا له یو چې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2500 کیلومتر ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2500 کیلومتر ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتني اصطلاح و چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویې وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وو. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې شوي وه، دا د استرالیا او آسیا لویې وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ سي. یعنی د دوغو پلونو په واسطه سره چې جوړ سوي وو، د دوغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو سلویش زره کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تکیه دی، دا په خپل یو سلویش زره کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره تودس وله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله، سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه کړل، د یو کوچنی ټاپو غونډې واوسېدله چې کابو یو سلو پنځوس میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کارپارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو ګنیته مخه مخ ودریدل چې د دې بیړی کیپټن ویلیام جانسن وو بیرته جیواته وګرځیدل او په 1814 میلادي کال کې بیا بل هایلندې بیړی چلوونکی وو چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېد چې وروستنی نیمه پیړی د هایلند او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته چې په هغه وخت کې د نوي هایلند په نامه یادېده مسافرت وکړه او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعه کولو احساس نو لومړنۍ برتنوي استرالیا ته چې کله ورسېده لومړنۍ کیپټن ویلیام امپایر په نامه سره یادېده چې په 1818 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو پوسیو اوسېږئ چې استرالیا لوی وچه څنګه کشف شوله او دغه لوی وچې ته کوم نوم ورکول شو او لومړني خلک څوک و چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل د آسیا او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګو راتک کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې د یا هم د استرالیا د ټاپو په هکله طبیعي جغرافیه په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لوی وچو له جملو څخه نه شمېرل کیږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2.5 کیلومتر مربع ته رسیږي. نو موږ نو سو ویلای چې استرالیا یو له لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم باندې سوي دي، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوي دي چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنی سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځ ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لوی زیرمه برابر کړی دی چې هم د اوبو لوی سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړی دی چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوی دی چې هر غرونه چې دی موږ تاسو بینن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لوی وچې غرونه چې دی په خپل لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغه غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلې دي چې دغه غرونو د لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري چې د سندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لوی وچ کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شې سیمې جوړې کړې دي یا هم شې سیمې برابرې کړې دي چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري او هم شې اوبه پکې کې استا د اوبو شې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغه سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې کېسته. د ژمنی سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کیږي چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګرزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ که درمونه وګورل شي د کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي چې د مذکوراو غرونه د یادولو برخه شمیرل کیږي، یا هم یو له مذکوراو غرونه چې هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ د همار سیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکې چې د خپل د بروس په نامه سره دی، یعنی د همار سیالی کوم غرونه چې دی د دغو لوړ څوکې چې د بروس په نامه سره یادیږي چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري، او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې صفې شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو کدر مونږ زکونکو خدای دې کې تاسو په دې باندې پوسی او سیږي، او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې موږ تاسو مکه هم یادونه وکړل، استرالیا موږ تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادولې، خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی، ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل، خو کله چې د تودوه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نه په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بل په ویل کې دوه باندې پیل وکړ، نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بڼه یې ځانته غوره کړه. نو په همدې کبله سره موږ او تاسو وسورته لوی وچې نوم نه سر کولی، نو استرالیا له یو کوچنی لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوچنی وچ له جملو څخه شمیرل کیږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواو په حق له مهم معلومات لاسته راوړي اوسېږي، د طبیعي جغرافیې په حق له هم پوهېدلي اوسېږي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي. دویم، د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ. دریم سوال، د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي. نور نه درنو کډر مون زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله ده چې یو څه زده کړی وو سیږي، او په یو څه باندې پوسی وو سیږي، او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنو حضور کې حاضرې ژوند الله پمان پر لوی سشته تعالی مسپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو وګللی زکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کو برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم په تن وی درنو زکون کو د چې مرسته سون او هم لوستي نو هله د چې د تیر ورځې لوستره بوم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لوستلی او سړي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړی وي. کولای شئ کوم کوم مشکل دی چې زستا سودنن راځي لوست په کوم تاسو ټول خواږه ځکه چې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کړئ. قدر مونږ ځکه کوم کوم زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې دشت او شګلنی سیمې هم چیناند د دې ترڅنګ شوی، یعنی حیوانات په حق له معلومات بلورو. ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی. هله د چې تاسو ټول قدر مونږ ځکه کوم کې د لوست په پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته درنو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درشپتی مسپینه پیل کیږي بیا تر اویم سپی پرې. خوشو کولایز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مراجعه تاسو زموږ د کرار هیواد افغانستان اواری سیمې دشت او شګلنی سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ د کرار هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت هم توجه وسیږو، او هم چې نن زموږ د هیواد د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت متوجه وسیږو، نو زمکي د په لوو د کچیر موږ او تاسو په دقت سره وګورو، نو موږ او تاسو د زموږ کرار هیواد افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشلای شو چې لمړنی برخه په خپل د غرونو برخه ده، دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي، او درېمه برخه یې اواری سیمې دي. د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټولو پیژنې پیژندل هغه جګي او لوړ سیمو ته ویل کیږي چې د لوړوالي یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره اوسیږي، او لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلنې سیمې اوسیږي، او هغه سیمې کې لکه غونډې غونډې دشتې صحراګانې او بیدیا موجودې اوسیږي. اوارې سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنده یعنی شګلنې سیمې ونه اوسیږي، فقط اوارې او صفافې محیط لرونکي سیمو له جګړو څخه شمېرل کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو قدر من زده کوونکو هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي، اوبه لګول د اوبو سرچینې نه وي موجودې، نو د اوبو سرچینې نه وي، نو اورښت ډېر لږ دی چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي. یعنې په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي، اوبو لګول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نه وي پکې شتون ونه لري، نو دغه سیمې بیا په دغو سیمو کې اورښت په کمه اندازه سره دي، او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادیږي. چې زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې زیات شمېر دشتې موجودې دي چې یوه دشت د هغو له جملو څخه د ماهی دشته او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنې دشتې دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوې دي او لا هم نورې غزیدلې دي، چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکي ځانګړتیاوې لري، چې یعنی په پر اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکي صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري، او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري. نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادیږي، چې شګلنه دشتې له شیرخان بندر څخه تر خاما به پورې رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادیږي، او هم چنان د چهارنسور ټولي برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري، چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي، او په دغو برخو کې د کوانتارني رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګي پکې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبيري او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دشته له جملو څخه شمېرل کیږي، او دغه دشته هغه دشته ته ویل کیږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایی ځانګړتیا پکې کوي، یعنی د به صحرایي لرونکو اقلیمونو جملو څخه نشمړل کیږي. خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي، یا هم لوړوالی چې دي، 1500 متر پورې څخه لږ دي، خو 1500 متر تر رسیږي، او اقلیمي ځانګړتیاو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان، او هم دارنګ نورې دشتې هم د یادونه وړ دي چې او تاسو کولی سوچی د هغه په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حق له لاسته راوړو. نو موږ ویل سوز موږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافي جوړښت کې زیات شمیر هواري او شګرنی دشتې لري. خو جو ګلریز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان هواري او جوړي او شګلنی سیمې په حق له معلومات په لوستل وسم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هیواد د جو په حق له معلومات په لو تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اقتصاد یې مکمل ټول پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانای په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نه سو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي، او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې ترڅنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانایي سیمو کې ژوند کوي، او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل شوی ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډول حیوانات روزل کیږي، د دې ترڅنګ کچیر مو راو تاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه په خپله لکه مارخور ده، غرسه ده، مارکوپرو غرڅه ده، خط غرڅه ده، و رین پرانګ دي، سپینوزا نو ده، او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټ ځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پرانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې، او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدله. لیوان او ګیدړې او سره لنډیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي، یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسۍ به د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجودې دي. همدارنګه غرنۍ وزې چې غرنۍ په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو، چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي سته په دښتو کې هم موجودې دي، او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو لپاره پوله شمېرل کېږي چې مختلف ډول حیوانات په دغو برخو کې روزل کېږي. کپلان او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو، درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې له 341 ډول الوتونکو څخه زیات شمېر حیوانات پکښې کې روزل کېږي، او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته، چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده، چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي، لیوه دي، او همچنان د دې تر څنګ بله دغه شي ده په دې سیمه کې چې روزل کېږي، هغه نولي ده، د ماښام سقالي دي، سقالی دی، او همچنان کارغان دی چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي، شین توغی دی، زرکان دی، مژی او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کېږي، او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر منو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکې روزل کېږي، هغه د ستف سیمه ده، چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکې روزل کېږي، چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دی، دوهم په خپل موژک دی، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کېږي، او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د الپین سیمه ده، چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یا هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي، چې دغه سیمه په خپله په پامیر کې د غرنۍ وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرنۍ پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کېږي، چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیسه تور رنگ کارغان چې دی، چې هغه په کوم موسم کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمه چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمه کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمه کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیسه په دې سیمه کې، او همدارنګ زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کېږي، او بل زرکانی چې دی یه هنچ مجاب تاسو زرکا ورته وای، هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کېږي او په کور کې نه روزل کېږي، زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کېږي. اخیرنی هم درنو زده کوونکو اخیرنی کې صحرایي سیمه اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمه اقلیم په خپل د صدیکی په تودو شګلونو دشتو او د پرا او سیستان په بیل بیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډول حیوانات روزل دي چې د هغول جملو څخه په خپل د مارکو او نور صحرایي سیمه یو شمیر ژوند دي چې ډول ډول مژکان په دې سیمو کې روزل کیږي د یا هم د ژوند کولو امکانات ورته سته او د کول سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکي ګډړه هم د چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولای سي سرلندان دي حشرات او ششدون کې ژوند دي چې زهرجن حیوانات هم چنان موږ په هغه جوړو په حق لکه چې موږ تاسو زیات معلومات وکړو نو د اقلیمي بیل بیلو ځنګړونو لمخې څخه هر سیمه بیل بیل حیوانات لري چې بیل بیل اقلیمونو کې ژوند کوي نو یو شمیر کورنی سروي هم د ست په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیات ګټه اخیستل کیږي د هغوی د شیدو کې زیات ګټه اخیستل کیږي د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پر کول کې کټ اخستل کیږي او دغه د پوسټکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیات له په لو ولور اقتصادي ارزښت هم لري چې د زمرد ګران هیوار افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه د نموجویل سو دغه سیمې چې دی په هر سیمه کې مختلف ډول حیوانات شمن کوي چې هر یو خپل ذات د ځنګړي اقتصادي ارزښت لري نو درنو کډر منځ د کون کوخ تدې وکي تر دې دم پر تاسو د نن ورځې د لوس په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړی او سیږي او یو سپوسي او سیږي اوس هم د لوس تونکو برخه ترځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو تاسو ټول کډر منځ د کوم کوله لپاره می و ډیر ساده او آسان سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته په مطابق جواب پیدا کړئ په خپل کتابچو کې بل کې او ورسته به خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ نو راځم سوالونه تکراروم لمړنی سوال صحرایي سیمه تشریح کی یعنی صحرایي سیمه کوم سیمه ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي دویم سوال درنو ځکون کو جی بي سي شي ته ویل کیږي آیا جی ژوندۍ موجودات دي کچیر ژوندۍ موجودات دي نو تاسو به دا اوس تشریح په خپل کتاب چکې نوشته کې نور نترنو کډر منځ د کون کوز مرسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دی هله ته چې اوسه مزه کړی وي او پیسې پوسی وو سری تر بل داسې درس پر چې زستاس پدرنه حضور کې حاضرین رم تعالی په مان شو وخت ولري.